السلام علیکم په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه بیلابیلو خبرګونونو ته ځانګړې سوې ده. دغه راز په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه هم جزئیات سره شریکو، خو د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه ته ورځو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقونو فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 240 ویان په سوریه کې اختطاف کړی دی، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د لویدیز د نورو چارواکو د خبرې بیا اهمیت ګڼلې چې پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. خو لومړی وای سمیم ته ور ورکوي چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرچکی. دا پنځیر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خیدو لامل د مړو شمیر 200 تن ته رسیدلی دی. په افغانستان کې میشتای صاف ځواکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د غوث ماموریت یو غړی وژل شوی دی، او د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د پنچیر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خیدو لامل د مړو شمیر 200 تن ته رسیدلی دی. د پنچیر د سرپرست والی مرستیال عبدالخبیر بخشی په دې حکله ازادي راډیو ته وویل:
عین ولسوالۍ ما به شمول مرکز بیشتر تلفات باشتیم که
دی وایي د مرکز په ګډون په 15 ولسوالۍ کې ډیر کسان مړه شوي دي. په پاریان ولسوالۍ کې لاتیه اوس خطر نه وي پورې مړه شوي. د سیاور او د درې ولسوالۍ کې هم ځاني زیانونه اوښتي دي. دا پنځیر مسولان وایي چې د مصیبت ځپلو کسانو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر کار جریان لري، خو د مواصلاتي لارو د بندیدو له امله نه دي توانېدلي چې له واورو لاندې شوي کسان وژغوري. د یو بل خبر له مخې د بدخشان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالله همایون دهخان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میمی ولسوالۍ د تنګیشو کلي کې د واورې په خویدو کې 13 تن مړه شوي دي. همدارنګه په نورستان کې هم د واورې خویدو له امله د یوې کورنۍ 11 غړي مړه شوي دي. په افغانستان کې میشتای صاف ځواکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د غوث ماموریت یو غړی وژل شوی دی. ایصاف په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې حمله کې د ناټو ملکی استازي ته زیان نه دی اوښتی. ایصاف له اعلامیې داسې ښکاري چې د حملې هدف د ناټو ملکی استازی و. د حمله نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د ایران سفارت مخې ته وشوه چې د کابل د امنیه قمندان په وینا د ترکیې یو تبعه او یو افغان پکې ووژل شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سکاټلند لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغه لوبه کې لومړی سکاټلند لوبډلې بیټنګ وکړ، او په 500 اورونو کې افغانستان ته د 210 منډو هدف ټاکه. افغان ملي لوبډلې په خپل وار کې د ټولو 9 لوبغاړو په سوځیدو سره په 50 اور کې یاد شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل خبریالانو ته وویل چې د بریا د کرکټ په نړیوال جام مسابقو کې د افغان لوبغاړو د هڅونې لامل کیږي. دوی د لومړی ځل دی چې موږ په نړیوال جام مسابقو کې بریا لاسته راوړو. د دې بریا څخه موږ خوند واخیست. هیله لرو چې د کرکټ په نړیوال جام مسابقو کې ښه وځلیږو او نورې بریاوې هم ولرو. د ازادي راډیو مسؤلان او کارکوونکي هم د کرکټ ملي لوبډلې بریا ټول افغانانو ته مبارکي وایي، او هیله لري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نورې بریاوې هم ترلاسه کړي. اجرایي ریاست د میدان وردګو او د خوست سرپرست والیانو هم د دې بریا له امله خلکو ته مبارکي ویلي. بهرني خبرونه احمد شبروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د لویدیز نورو چارواکو د خبرې بې اهمیته وګڼلې چې پر ماسکو به نور بندیزونه ولګوي که چیرته په اوکراین کې خپل دریځ بدل نه کړي. لاوروف نن وویل چې د ده په باور د نورو بندیزونو خبرې دا معنی لري چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د موافقې له تطبیق څخه توجه بل لور ته واوړي. د فبروري په 12 په مینسک کې پر یوه اوربند موافقه شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگتن کې وویل
د منسک له اوربند څخه راوروسته ګڼې سرغړونې شوي دي. موږ د منسک د تړون د تطبیق په برخه کې په شا روان یو، نو اوس به د هغه پر ځای ځینې نورې هڅې وشي چې شاید هغه ځای ونیسي، او نوي بندیزونه به ممکن ډېر جدي وي چې ولسمشر اوباما به یې له نورو پرېکړو سره ملګري کړي یا یې نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ماسکو کې خبري غونډې ته د جانکیري تر خبرو یوه ورځ وروسته وویل لویدیز چارواکو د جانکیري او د اروپایي شورا د مشر ډونالد تسک په ګډون د نویو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. زما په فکر دا اسانه ده چې داسې توضیح شي چې دوی هڅه کوي چې توجه د منسک له تړون څخه بل لور ته واړوي. لاوروف زیاته کړه چې دغه ډول خبرې د دې څرګندونه کوي چې د امریکا او اروپایي ټولنې ډېر زړه نه کېږي چې هغه موافقه چې د فبروري په 12مه په منسک کې شوې به تطبیق شي. لویدیز چارواکي وایي ماسکو او روسی پلوه بلتون غشتون کې چې د اوکران په ختیځ کې پروي برخي واکمنان دي د اوربن په پلي کېدو کې پاتې راغلي دي. د اوکران په جګړو کې له اپریل راهیسې تر 15,800 ډیر کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 240 عیسویان په سوریه کې اختطاف کړي دي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې نن وویل چې دغه کسان هغه وخت برمته شول چې داعش ډلې د سوریې په شمال ختیځ کې د عیسویانو لږ تر لږه لس کلمې ونیول. د سوریې د ملي شورا ډلې په وینا چې د عیسویانو یوه ډله ده په سلګونو عیسویان د هسکه ولایت په دوو مهمو ښارونو کې اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په دې سیمه کې کوردان او عیسوي وسلوال د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه دي. د راپورونو له مخې داعش ډلې کلیساوې سوځولي او د عیسویانو کورونو ته هم اور ورته کړی دی. د امریکا متحد ایالاتونو د بریدونه خندلی دي او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې د مرکزی اسیا درې تنه چې په بروکلین کې اوسېدل په دې تور نیول شوي دي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته کوله. په دغو کسانو کې 40 کلن عبدالرسول جراباوف د ازبکستان او 19 کلن اخرور سید اخمنباتوف د قزاقستان له اداو سره سم پلان درلود چې سوریې ته د ترکیې له لارې ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې په ګټه په جګړې کې برخه واخلي. اتلیبي سره تېر ورځ وویل چې جراباوف دې ته هم چمتو که داعش ترې وغواړي دی به په امریکا کې تروریستي عمل ترسره کړي، او اخمنباتوف که چېرته د بهر له سفره نه وای راګرځول شوی نو تروریستي عمل یې ترسره کاوه. دریم تن 30 کلن ابرار حبیب اوف هم د ازبکستان دی او له ادا سره سم د سید اخمنباتوف ته پیسې برابرولې څو د اسلامي دولت یا داعش له غړیو سره په سوریه کې یوځای شي. که چېرته دا کسان متهم وپېژندل شي نو هر یو به تر 15 کاله پورې په بند محکوم شي. د روسي خبری رسنی وایي چې شپږ مشکوک وسلوال تر اوسه د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. د داغستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې باور دي چې درې مشکوک وسلوال تیر ورځ ووژل شول، او تر دریو ډیر نن سهار د نیچایویکا او سلطان ینګیروت کلیو ته نږدې چې د کیزلیورت مرکزي سیمې ته نږدې دي وژل شوی دي. د عملیات تیره ورځ پیل شول. چارواکي وایي چې شاید 4 تنه نور وسلوال لا هم په سیمه کې په یوه ځنګله کې پټ شوي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مو واوریدل د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې افغان لوبډلې د سکاتلند ټیم ته ماته ورکړه. په دې اړه د کابل اوسیدونکو د خبرګونو مو خبرو دغه ورځ افغان ولسمشر د کرکټ افغان لوبډلې ته هم مبارکي ویلې ده. بلخو په کابل کې نننی انتحاري برید څومره تلفات لري افغان چارواکي وایي؟
د امی موتر ترکا کورولا خدازاده یک نفر از برادرای ترکی ما او شما از بین رفته، و یک نفر از مردمای ملکی هم که در راه میرفته او شهید شده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې غیر مسؤول وسلوالو ډلو د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي.
یو غلط گزارش د خان آباد د خلکو تورکی چې دلته د طالب او د اربکیانو او د حکومت جنگ ده، نه دا د غیر مسؤول ټوپکوالا او د وشر د منطقي او د خلکو د وینې په سر جنگ ده.
د افغانستان په بیلابیل شهرونو کې د ورستیو اورښتونو له کبله زیان منو شو کسانو ته د مرستو د دوام په اړه هم راپور درته لرو. نور مطالبه مسته خو په دوه نیمایي کې د ګوډي اچار اونیس پروګرام مهیروي لاساتي رادیو سره پاتې شئ. تاسې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر بمنځنۍ څپه 12.9 په او پر افم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای شي. دوستانو مخکې مو د کرکټ لوبي په اړه درته ویل چې افغانستان سکتلند لوبډلې ته ماته ورکړه ده. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د سکتلند ټیم ته ماته ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د افغانانو نننۍ بریا د افغانانو د خوشي احساسات راپارولې دي. د کابل شهر په واټونو کې خلک خوش کاری او وایي چې د دې لوبي ګټلو له حد زیات دوی احساساتي او خوشحال کړي دي. خیر محمد سین د کابل په سټوډیو کې دی او د خلکو دغه احساسات په اړه مشته نور جزئیات راکوي. سین صاحب مهرباني وکړئ.
بلې فریباجان، نن د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مینوال واټونو ته راوتلي وو او د سکاټلند څخه د لوبې د ګټلو هرکلی وکړ. دوی په ګرمو احساساتو او جذبو سره د افغانستان زندهباد او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زندهباد نارې وهلې. دوی دعاګانې کولې او تاکید کاوه چې پروان ورلد کپ کې راتلونکي لوبې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په برخه شي.
ډیر زیاده خوشاله احساس کوم په دې خاطر چې افغانستان بریا غواړي چې ورلد کپ راوړي او ډیر بریا لاسته راوړي. ګډه ته کوټ لري بای چې ورلد کپ راوړي او ډیر لاسته راوړي اوس هم لاسته هم لري او بای چې ډیر لاسته راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دا لوی خبره ده چې د سکاټلند د ټیم دا دریم ځل دی چې په ورلد کپ کې لوبيږي، خو د افغانستان لومړی ځل دی چې دغه مسابقه ته دنګلې دي.
ډیره په پوره لوبه ولا او ډیره سخته لوبه هم ولا، ولبل چې سکاټلند هم پوره چمتواله دی لوبه او بالاخره افغان لوغاړو د لوبه په خپل بریا تمام کړل. په دې باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په جدول کې څلورم مقام خپل کړ، یعنی خپل ګروپ په جدول کې څلورم مقام خپل کړی تر اوسه.
همدارنګه رئیس احمدزی چې په خا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو، هغه تاکید کوي چې په راتلونکو لوبو کې دا ټیم زیات دقت وکړي ځکه چې راتلونکي مسابقې له قوي ټیمونو سره دي.
د سکاټلند لوبغاړي ډیره ښه لوبه وکړه او موږ یې وبایللې لوبه له سکاټلند څخه وګټله او د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه زیری ده دغه بریا. نو ان شاء الله کوشش به دغه کوو. ګټه او تاوان خو بیا په اخر کې معلومیږي، خو داسې لوبه باید موږ دغه غټ ټیمونو سره وکړو چې باید هغه یو طرفه ثابت نه شي.
بلې فریباجان، د کابل په ښار کې دا خوشحالي وسام روانې دي او راپورونه را رسیدلي چې په جلال آباد، پکتیا او خوست کې هم د افغانستان د کرکټ مینوال واټونو ته راوتلي او د دې ګټې هرکلی کوي. خو بل خوا مونږ چې کارپوهانو سره خبرې وکړې او وویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بالینګ نسبت بیټنګ ته قوي دی، دوی تاکید کولو چې دا ټیم باید بیټنګ ته هم زیاته توجه وکړي. بلې فریباجان،
بلې ډېر زیاته مننه. دوستانو، زموږ همکار خان محمد سیند و چې له کابل څخه د خلکو د خوښیو په اړه معلومات راکړي چې د افغان د کرکټ لوبډلې د بریا په اړه خوشحالي کولې او ډېر زیاته هغه تشویق کړی دی. دغه راز لکه چې تاسو پوهیږئ چې په دې لوبه کې لومړی سکاټلند لوبډلې بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکم. افغان ملي لوبډلې په خپل وار کې د ټولو نه لوبغاړو په سوځیدو سره په 500 اور کې 100 هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دغه راز دغه لوبې ته په نړیوالو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه راغلي دي. د لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ د 500 اورونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لوبو په تیر بیا د سریلانکا او نن د سکاټلند په وړاندې د نړۍ په نړۍ کې ډېر پام ځان ته اړولې دی. نړیوالو رسنیو او مطبوعاتو په دې مسابقه کې بشمیره تبصرې کړې دي. اسمت سارون په دې اړه جزئیات راکوي.
سمی الله شینواره چې د سکاټلند په وړاندې افغانستان بری ته ورساوه وای، ما یوازې خپل وظیفه تر سره کړه. سمی الله شینواری په 140 توپونو ونیوي منډې وکړې. شینواری 15 شپږیزي او 40 ووهلې. جاوید احمدی چې د افغانستان لومړنی بیټسمن وو، په 80 توپونو 150 منډې وکړې. خو د افغانستان نور بیټسپینان ژر ژر وسوځېدل. د طبقو خلاف د افغانستان دوه تکړه باولران حمید حسن او شاپور زدران د لوبې په وروستیو شیبو کې د ټیم د تکړه بیټسپینانو خلاف ښه بیټینګ وکړ. دواړو په ګډه وبش منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېدل. شاپور زدران د سکاټلند څلور او دولت زدران درې لوبغاړي وسوځول. سمیل شینواری چې د دې مسابقې غوره لوبغاړی و پیژندل شو د لوبې په پای کې وویل:
فرست اف ال آی ویل سی آی ډید مای جاب اند مای جاب واز جست سټینګ آن د وکټ ټل اند.
سمیل شینواری وایي چې د افغانستان نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل ځکه یې هڅه وکړه چې په مسؤلیت لوبه وکړي. د یوازې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. سمیولا شینوار رای بالاخره هغه وخت وسوځېدو چې غوښتل یې یو بل شپږیزه ووهي خو توپ یې ونیول شو. د انګلند پخوانی باولر ویس مارکس د افغانستان او سکاټلند لوبه حیرانوونکې بولي. هغه وایي دا لوبه ورته د هغې د اوچت کیفیت له کبله نه بلکې د ډراماتیک والي له کبله حیرانوونکې وه او د ډیر وخت داسې لوبه نه ولیدلې. سکاټلند تر دې پخوا درې ځلې په نړیوال 500 اووریز جام کې برخه اخیستې ده او تر اوسه پورې هیڅ مسابقه نه ده ګټلې. خو د افغانستان لپاره چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې ګډون کړی دا برای زیات اهمیت لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سی ازادی رادیو اوری. البته دوستانو یو بل یادونه هم کوم چې د لکټنګ چې مخکې مو راپورونه درلوده د کرکټ د لوبو او د سیالیو لپاره غواړم وایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د لخوا هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته مبارکي ویل سوی ده او دوی ته د لا بریاو هیله کړی ده. ورسره د خبرونه نورو مطالبه ده. د کابل شهر په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي دي او د ترکیې اتباعو اړوند یو موټر ویجاړ شوی دی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شوو کې یو ترکی تباه او یو ملکی افغان شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي چې حمله په بهرنیو ځواکونو کړې چې درانه تلفات یې ورته اړولې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت افغان په راپور کې اورو.
له نسبتاً اوږده ځان وروسته د کابل په زړه کې وی انتحاري حمله یو ځل بیا بهرنیانو او عامو افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پنځ شنبه په ورځ د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل انتحاري حمله کوونکي خپل کورولا موټر د لسم امنیتي حوزې اړوند د ایران سفارت مخې ته د ترکیې اتباعو د موټرو له کاروان سره ټکر کړ.
یو کورولا موټر د ترکانو موټر سره خوا کې ځان ته چاودنه ورکړه. یو ترکی او یو ملکی افغان چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و وشل سوي نور تلفات نه لري.
هغه زیاته کړه د لومړنیو معلوماتو له مخې د انتحاري حمله کوونکي هدف د ترکانو موټر و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګای وایي چې یو ترکی اتباع ټپي شوی هم دی. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډېره زورور وه، امکان لري چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې وي. د پیښې دوه تنو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د انتحاري موټر راغی. د ترکانو په دوه موټرو یې حمله وکړه. د ترکانو یو موټر له سړک غاړې ته چپه سو و مې لیدل چې یو سپینږر یې رینجر ته پورته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل ښار کې انتحاري حمله چې یو ترکی پکې ووژل سو او بل ټپي شو په کلکو ټکو غندلې ده. له دې وزارت څخه په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې دا ډول حملې به د ترکیې او افغانستان اړیکې زیانمنې نه کړي. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی ده او په یو خپره کړې اعلامیې کې ویلي دي چې بهرنیو ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي خو افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني. نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې یوې انتحاري حملې دوه تنه ملکیان ټپیان کړي وو. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډېره په کابل ښار کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. دوی زیاتوي ځینې وخت انتحار کوونکي نیول کېږي او یا هم هدف ته تر رسېدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل کېږي. د کابل امنیت قمندان وایي دوه ورځې وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې درې تنه انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل یې د یوې لارۍ موټر په وسیله په کابل ښار کې انتحاري حمله وکړي، له پېژندلو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل سول. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي حکومت باید د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې ګړندۍ کړي، سو انتحار کوونکي حملې ته تر رسېدو وړاندې له منځه یوړل سي.
بله دوستانو، او اموریدل چې د کابل شهر په نننۍ حمله کې دوه کسان وژل شوي دي. دغه راز د یو تازه خبر له مخې په افغانستان کې میشت ایسف څوکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د غوڅ ماموریت یو غړی وژل شوی دی. ایسف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې حمله کې د ناټو ملکي استازي ته زیان نه دی رسېدلی. د ایسف له اعلامیې څخه داسې ښکاري چې د حملې هدف د ناټو ملکي استازي و. دا حمله نن سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د ایران سفارت مخته وسوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم وګورئ او زموږ مطلب له دوستانو سره هم شریک کړئ. پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. ورځو د طبیعي پیښو زیانونه ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د ورشتونو له امله د زیانمنو شویو کسانو د ژغورنې او مرستې عملیات دوام لري. د دغې ادارې د پالیسۍ مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د ورشتونو له امله د اوښتو تلفاتو شمېره مخ په زیاتېدو ده. په همدې حال کې سره میاشت وایي چې د هغو سیمو لپاره یې لازمې مرستې رسولې چې لارې یې خلاصې دي او اړینو کسانو ته د مرستې رسونې هڅې لا هم دوام لري. قاسم سلامال له کابل د راپور
له طبي پیش سره د مبارزې د عالی ادارې مسولین وایي شای په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د درنې واورې د ورښت له امله د تلفاتو شمیر زیات سي، خو په خبرې چې د خلکو د ژغورنې او موندلو لپاره هڅې جریان لري. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال محمد قاسم حیدری د پنځشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې که څه هم د تلفاتو دقیقه شمیره یاد نه کړه، خو ویل چې په مجموع کې د اندازه لسلو اوړي. نوموړي د زیانمن سو ولایتونو او په دغو سیمو کې له خلکو سره د امرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
درنې واورې په پنځیر، کاپیسا، بدخشان او پروان کې ورېدلې دي. د ژغورنې او مرستې عملیات په ټولو ولایتونو کې جریان لري او افغان دولت هم دې برخې ته 100 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې.
د ښاغلي حیدري په خبرو تر ټولو زیات تلفات په پنځیر کې خلکو ته اوښتې دي. په دغه ولایت کې د واورې اندازه 3 متره ته رسېږي. په ورته وخت کې د پروان مرستیال والي عبدالخبیر بخشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په دغه ولایت کې 180 کسان تیر دوه ورځو د ورشتونو او برف کوچونو له امله مړه سوي دي. چارواکي وایي په سالنګونو کې بیا د واورې اندازه له 3 متره هم اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې تقریبا 60 ځای برف کوچونه راغلي دي او شاید د لارې پر پرانستلو یو اونۍ وخت ولګیږي. په همدې حال کې د سری میاشتې د پیښو د ادارې رئیس عبدالرحمن کلانتری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوم ارقامو له مخې چې دوی ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې شاوخوا 180 کسان د ورشت له امله مړه سوي چې یوازې 133 په پنځیر کې دي. شغلی کلانتری ویل یو شمیر سیمو ته مرستې رسولې خو زیاتوي چې په ځینو سیمو کې واورو لارې بندې کړې دي.
موږ د دوی اړتیاو ته په کتو په بیړنیو طبي، خوراکي او غیر خوراکي برخو کې مرستې کولای شو، چې البته موږ او نورې ادارې لا هم د لارو د بندېدو له ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د نورستان چارواکي هم وایي چې په منډول ولسوالۍ کې د برف کوچونو له امله د یوې کورنۍ 11 غړي مړه سوي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو دوو ورځو کې له پنجشیر نه علاوه په پروان، بغلان، کاپیسا، بدخشان، نورستان او بامیان کې هم ورشتونو خلکو ته تلفات اړولې دي. په ختیځو ولایتونو لغمان او ننګرهار کې بیا 8 کسان د سیلابونو له امله مړه سوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د حکومت د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بیلابیل ادارې موظفي سوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
اجرایي ریاست بیا د کمیټې غړي راغوښتي او مشخصه نه وه چې د ستا غړي چې هغه د روغتیا د دوایي د عماده انکشاف جهات د پوځي برخې دي. په دې سره بیا جلسه وشوه او عاجل تصمیم ونیول شو چې په دوو برخو کې دا فتن کمیټه سمدستی خپل کار شروع
کړي. که څه هم سشکل د ژمي په موسم کې په افغانستان کې ډېر اورښتونه ونسوه، خو په ځینو سیمو کې د وروستۍ دوو ورځو اورښتونه بې ساري بلل سوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
پهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو آزادی رادیو لري. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي په خپل سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم دولت په دې وروستیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خو بیا هم دغه کسان په بشپړه توګه بې وسلې سوي نه دي او د خلکو امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د امنیتي چارو کارپوهان هم د خلکو شکایتونه تاییدوي او وایي چې غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې خلکو ته بلکې دولت ته هم ستونزې رامنځته کوي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت مسؤولین وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام دوام لري او تر دې مهاله یې په زرګونو میله وسله راټوله کړې ده. نور حال د محمد وایس سمیم پراپور کې.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خو خلک وایي چې اوس هم دغه غیر مسؤول وسلوال د دوی د امنیت پر وړاندې ګواښ دي. د کندوز ولایت دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال خلک وژني، کورونه لوټوي او خلک له دوی څخه په ډار کې ژوند کوي. دغه اوسیدونکي وایي
نوم مظاهر ده د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یو غلط گزارش د خان آباد د خلکو ته ورکوي چې دلته د طالب او د اربکیانو او د حکومت جنگ ده. نه، دا د غیر مسؤولو ټوپکوالا او د وشر د منطقې او د خلکو د وینې په سر جنگ ده.
طرف شعب ایرای به جای و جنگ
د شپې لخوا فیرونه او جګړې زیاتې دي. د ورځې لخوا هم په ناساپي ډول جګړې کیږي یا نفر وژل کیږي، چې البته په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو شمیر زیات شوی دی.
د کندوز سربیره په پروان کې هم خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د کلیو سربیره حتی په چاریکار ښار کې هم غیر مسؤول وسلوال ګرځي او خلک یې د امنیت له پلوه اندېښمن کړي دي. دا پروان یو تن اوسیدونکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې ایواز دی، د چاریکار ښار یو دکاندار. په پروان ولایت کې امنیتي وزنه رامه ده. په کلیو او خارونو کې غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. داسې شپه نشته چې پروان کې څوک نه وژل شي یا ټپي نشي.
دغه کسان وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت له امله د خپلو کورنیو او کورونو امنیت خوندي نه ویني. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. وسلوال اغلاوې، انسان تښتونې، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونې هغه شکایتونه دي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو په اړه کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له څو میاشتو راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام پیل کړی او تر اوسه یې له دوی څخه په زرګونه میله وسلې راټولې کړي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل:
په زرګونه میله وسلې راټولې شوې دي. په اکثرو کورنیو کې وسلې موجودې وي چې ډیره برخه راټولې شوې دي، خو اوس هم په کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د یو شمیر کسانو سره وسلې شته دي.
دغه وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کېدو پروګرام په هکله په داسې حال کې خبرې کوي چې په دې او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو څخه زیات په تنګ شوي دي. له بلې خوا د امنیتي چارو شنونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تاییدوي او وایي که چیرې د دغو وسلوالو مخه ونه نیول شي، د خلکو سربیره دولت ته به هم په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي. د امنیتي چارو یو شنونکي فقیر محمد فقیر ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
خلک د پاره خو بیا ستونزې هغه وخت جوړې دي. تاسو وینئ چې په ناموس باندې تعرض د دوی لخوا کېږي او کورو چوپول د دوی لخوا رامنځته کېږي. په کلیو کې هغه کسان چې د دوی سره مخالف دي هم هغه د دوی لخوا وژل کېږي. دا ټولې پېښې تکرار راغلې دي او کلیو ته لوی مشکل او په بندو کې دا ایجاد کړی دی.
په هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی بولي. د چارو یو شمیر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او د امنیت د ټینګښت په خاطر د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو پر وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې لا وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
تاسو د دې راپور په اوریدو سره اوسم د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدلو. دوه بجې دېرش دقیقې سوال احمد شیبر په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د پنځشیر د سرپرست ولی مرستیال عبدالخبیر بخشی ازادي رادیو ته وویل د پنځشیر د مرکز په ګډون په 15 سوالیو کې یو شمېر کسان د واورو له عمله وفات شوي دي او له اتیاو څخه تر نوي پورې مړه شوي. تنها په پریان ولسوالۍ کې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې مشته اسف ځواکونه وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د ناټو د غوث ماموریت یو غړی وشل شوی دی. د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د لویدیځ د نورو چارواکو دا خبرې بې اهمیته وګڼلې چې پر ماسکو به نور بندیزونه ولګوي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه 240 عیسویان په سوریه کې اختطاف کړي دي. د روسي خبری رسنی وایي چې شپږ مشکوک وسلوال تر اوسه د داغستان په شمالي قفقاز سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د عملیات لپاره رئیس دوام لري. او د ازبکستان په مرکز تاشکند کې هغه فرمان سر لتیر شپې پلی شو چې لمخې باید انټرنیټ کافی او د کمپیوټر کلبونه د شپې تر 9 بجو وتړل شي.
اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې له ترکیه سره د افغانستان د غالیو صادرات صفر شوی دي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د لسو ورځو راپدې خوا د ترکیه حکومت پر افغان غالیو محصول د 15% څخه 30% ته لوړ کړی دی. د ښاغلي کمینزاده په خبره د افغانستان 80% قالینې پخوا ترکیه ته صادرېدلې چې له هغې لارې اروپایي هیوادونو ته انتقالېدي. یادونه ورده چې افغاني غالیو په تیرو څو ورځو کې په هندوستان هیواد کې لومړی مقام خپل کړی دی. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان سوداګر تر ډیره د بیمیل سیستم سره بلد ندي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګر د بیمه څخه د تیښتې په خاطر تر ډیره خپل شتمنۍ پټوي او خپل جایدادونه نه بیمه کوي. د نوموړي په خبره کې افغان سوداګر خپل سوداګریز مواد بیمه کړي د ډیرو تاوانونو څخه به وژغورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې د سالنګ په لوی لار کې هم د افغان سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې د لمنځتلو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 30 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، د امارات او درهم 15 افغانۍ او 8 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1508 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو اوری دوستانو د شربت ګلی لنم سره آشنا یاست. دا یو مشهور میرمن ده، البته افغانه میرمن ده چې په 1950 کال کې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله په پښتو خپور سو او دا په ټوله دنیا کې مشهور سواله. اوس پاکستانی چارواکي د دې شزې د اوسېدو د جالي اسناد په اړه تحقیقات کوي. دا راپور به ورسته ووري. خو لومړی یو بل مطلب ته ورځو. د افغانستان د شفافیت د سر ټولنوي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه په جدي توګه نه ده تعقیب کړې. د دې ټولنې رئیس سید اکرم افسلی د چاشمې پرس خبریالانو ته وویل چې حکومت د کابل بانک د بحران ټول تورن کسان محاکمه کړي او غلا شوي پیسې دې بیرته دولت ته وسپاري. بلخو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک دوسیه جدي تعقیبوي او هغه کسان چې تر اوسه محکمې ته نه دي حاضر شوي تر تعقیب لاندې دي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وای د نوي حکومت له جوړېدو او د کابل بانک د دوسیې له بیا څېړنې دا د څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم په دې قضیه کې ښکیل ځینې تورن کسان محکمې ته نه دي حاضر کړای شوي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افسلي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د دوسیې په څېړنه او د غلا شویو پیسو په بیرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلی.
کابل بانک قضیه چې څلور میاشتې مخکې ولسمشر لخوا بیا پرانستل شوه، تر اوسه پورې متاسفانه په دې کې مونږ داسې لاسته راوړنې نه لرو لکه چې باید هم درلودلی وای. هغه کسان چې په دې قضیه کې متهمین دي د هغوی سره هم کلک چلند نه دی شوی. کومې پیسې چې غلا شوې وې د هغه پیسو په بیرته راستنولو کې هم حکومت پاتې راغلی په دې کې، او دغه پروسه هم ډېره رڼا پروسه نه وه. په دې کې امکانات شته چې سو استفاده شوي.
هغه زیاته کړه که حکومت د کابل بانک دوسیه په سمه توګه ونه څېړي او په بانکي نظام باندې د څار او ځواب ورکونې سم سیستم رامنځته نه کړي، امکان لري نور بانکونه هم د کابل بانک په برخلیک اخته شي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې هغه وخت له دیوالي کېدو سره مخ شو چې د دې بانک سهمدارانو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالره په غیر قانوني ډول وویستل. تیر حکومت له ډیرو هڅو سره سره ونتوانید چې د کابل بانک ځای شوې پیسې حصول کړي، خو اوسنی ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره سم د دې قضیې د بیا څېړلو حکم وکړ. ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیه د بیا څېړنې لپاره ځانګړې محکمې ته وسپارله چې یادې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او مرستیال شیرخان فرنور له نغدي جرمې سربیره په 15 کلونو تنفیذي حبس هم محکوم کړل او 19 تنه نور یې هم په مختلفو سزاګانو محکوم شوي دي. همدارنګه محکمه د دې بانک د دوه نورو برخوالو حسین فهیم او محمود کرزی، د ګلبهار حبیبي، غفار داوی او یو شمېر نورو کسانو او شرکتونو د جایدادونو د کنګولو امر هم وکړ. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه تورونه ردوي چې وایي د کابل بانک دوسیه په سمه توګه نه ده تعقیب شوې. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل هڅې یې پیل کړي هغه کسان ونیسي او محکمه یې کړي چې د کابل بانک په قضیه کې تورن دي او تر اوسه محکمې ته نه دي حاضر شوي. هغه زیاته کړه هغه قرضداران چې جایدادونه کنګل شوي که خپل پورونه حکومت ته ونه سپاري، نو حکومت به یې جایدادونه وپلوري او پیسې به یې د دولت خزانې ته وسپاري. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي دوی موندلې چې له کابل بانک څخه ټولې 900 میلیونه ډالره غلا شوي چې تر اوسه 109 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه شوي دي. دوی همدارنګه وایي چې نوی کابل بانک اوس هم په زیان کې دی او هر کال 10 میلیونه ډالره دولت زیان رسوي. کارپوهان وایي افغان حکومت باید په افغانستان کې د بانکي سیستم د نظارت لپاره نوي اصول رامنځته کړي، څو په بانکي سیستم باندې د افغانانو باور پیاوړی او هغه پیسې چې په کورونو کې لري بانکونو ته د چلند لپاره وسپاري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژ آشنا رادیو اعلان وارد خو دوستانو تاسو دم کړئ ته ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماشام تر وبجو پر پرمنځنۍ سپد ولس پښنوي په او د فم پرسل اشاره 15 سپه په ټول افغانستان کې صاف او وزي او د لسی د خلاص کولای سي زموږ خبرونه او مطلب پر انټرنیټ هم وکړي په تمود ازادي رادیو دات کام. او سم د ژمنې سرسام ورزو هغه سیمایي موضوع چې د شربت ګلې پاړه ده. پاکستانی چارواکي د هغې شین سترګې ښځې د اوسېدو د جعلي اسنادو په هکله تحقیقات کوي چې په 1953 کال کې یې اکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پوښتنې خپور او په ټوله دنیا کې مشهور سو. کله چې اکاس سټیفی مکوري د کډوالو په یوه کمپ کې د شربتګلې عکس واخیسته هغه مال دا 12 کلنه وه. سټیفی مکوري اوس 12 کاله وروسته یعنې په 2002 میلادي کال کې شربتګله پیدا کړه چې د افغانستان په یوه کلي کې اوسېده. د یوه نانبای سره یو واده کړی او درې لونې لري. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس رپورت په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی چارواکی وایي شربت ګلې تیر کال په پېښور کې د شربت بی بی په نوم د پاکستانی تذکرې لپاره درخواستی کړې. نوموړی د هغو زرګونو افغانانو څخه ده چې د پاکستان کمپیوټري سیستم یې غولولی او تیر کال یې تذکرې ترلاسه کړي. د نادرا یا د پاکستان د نفوسو د ثبتولو د ملي ادارې یو ویان فائق علي چچر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د شربت ګلې د قضیې په هکله تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې دا د زرګونو قضیو څخه چې تیر کال کشف شوي یوه ده او تحقیقات روان دي. هغه ویلي چې د دوی ادارې د شربت بیبي قضیه شپږ میاشتې مخکې کشف کړه او د تحقیقاتو ادارې ته یې واستوله. فائق علي چچر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ډیر افغان کډوال د جعلي اسنادو له لارې د پاکستان د تذکرو د لاسته راوړلو هلې ځلې کوي. هغه وایي چې د نادرا د ادارې له تاسیس وروسته په تیرو دولسو کلونو کې دوی د درویشت زرو افغان کډوالو جعلي اسناد کشف کړي دي. ګولې د خپل نوم د سپټولو په محل ویلي چې په 1998 کال په خبر کې څرګندلې. د فورمې په عکس کې د مکوري د عکس هماغه شنيسترګې او مشهور مخ لورای ښکاری، خو اوس یې عمر زیات شوی او تور پړونې په سر دی. د فرانسې د خبري اژانس یو خبريال هغه ځای ته ورغلی چې شربت ګولې ویلي هلته لخپلې کورنۍ سره اوسي، خو گاونډي ورته ویلي چې هغوی دلته اوسېدل مګر یو میاشت مخ کې کړه کړي. په پېښور کې د نفوسو د ثبتولو د ادارې یو لوی چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې شربت بیبي او زامنو یې رؤوف خان او ولی خان ته په یوه ورځ تذکري ورکړل سوي دي. دغه چارواکي ویلي چې شربت بیبي د پاکستاني تذکري ترلاسه کولو لپاره له جعلي اسنادو کار اخیستی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
به هم پر یو پاندیسیمه کې پاتېجو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د ایالت لمسجدونو څخه د افغان ملایمانو د ایستلو پریکړه کړې ده. د دې ایالت کورنیو چارو محکمې د چهارشنبه پر زمینیتي ارګانونو ته امر کړی چې په یوې اونۍ کې دننه دي هغه ټول افغان ملایمان په لومړي سر کې له جمعتونو لیرې کړي او بیا د هیواد ته ولېږي چې د خیبر پښتونخوا په جمعتونو کې ملایمان دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د زبیح الله شفق راپور کوي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دې ایالت کې مشتو افغان ملای امامانو ته په یو اونۍ کې د جمعتونو د پریښودو او له دې ایالت د وتلو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو صوبایي محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کړې اعلامیه کې د دې ایالت امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په لومړي پړاو کې هغه 294 افغان ملای امامان له جمعتونو لرې کړي او بیا خپل هیواد ته واستوي چې د محل د دې ایالت د بیلابیلو سیمو په جمعتونو کې امامان دي. د دې محکمې چارواکي وایي چې دا ګامې د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړ کړي قومي پلان له مخې پورته کړی دی. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پر افغان کډوالو فشار راوړی سو دا هیواد پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. دوی وایي چې په لومړي پړاو کې به ناراجستر شوي افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ولېږي چې په پاکستان کې د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لري. کاسه هم د پاکستان په ځنګړې توګه د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې دوی یوازې په دې ایالت کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کړي او هغه کډوالو ته څه نه وایي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو ډېری افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي، رشوت ترې اخلي او ان زندان ته اچوي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي دا نه مني او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پېښور ښار د پولیسو یو جګ پړه چارواکی اجاز خان په دې اړه وایي
کوم چې د یونیټ سیار دغه دي کوم خلک چې ډسپلی شي بل مونږ نه راشي مهاجر شي دا غي چې کوم رولز دي نه مونږه بالکل دوی ته د نادر د طرفه کارډ ملاو شي میږي هغه کارډ چې چا سره وي یا کوم کسان چې لیګلی پاکستان کې وي دا وي د لپاره هیڅوم نشته.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی باغ افغان ملایمان په جمعتونو کې پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي حکومت یې پریکړه کړې چې نور به په جمعتونو کې افغان ملایمان امامت ته نه پرېږدي که څه هم هغوی قانوني اسناد هم ولري. بلخوا د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې د پنجاب ایالتي حکومت له دې ایالته دغو 400 افغان طالب علمانو د وستلو پریکړه کړې چې دا محل د دې ایالت د مرکز لاهور په بیلابیلو مدرسو کې سبق وایي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د ناراجستر شو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره لسګونه افغان طالب علمان افغانستان ته په تګ مجبوره شوي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 14,000 رجستر شوي افغان کډوال اوسیږي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني حق لري. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت پر مهال هم د افغان ملا امامانو پر ضد عملیات شوي وو چې په نتیجه کې ډېری افغان امامانو جوماتونه پریښي او هیواد ته ستانه شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له خوست څخه زموږ یو اوریدونکی انجینیر حبیب الله کوچی یو پیغام راستولی دی او لیکي چې حکومت باید ډېر ژر د هغو دیرشو اسیر شویو کسانو ژوند وژغوري چې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول سوي دي. فضل الرحمن اسحاق د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې اشرف غني باید هغو کسانو ته سخته سزا ورکړي چې د خلکو په ناموس تېری کوي. له پکتیکا څخه امینه خور لیکي چې د اورګون خلکو نن ورځ د کرکټ د خوښۍ له کبله په اتڼونو پیل کړه. دغه راز فاروق کله د تخاله شکمش ولسوالۍ خلیکی چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې او نورو ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. یوازې امنه او فرقی نه دي، د هیواد له بیلابیل برخو او ولایتونو څخه پیغامونه را رسیدلي چې د کرکټ لوبډلې بریا یې ستایلې دي او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ویل سوې ده. خو دغه راز ځینو نورو دوستانو بیا لیکلي چې د دې خوښۍ له کبله هوایي ډزې دي نه کېږي ځکه چې زیان لري. دوستانه هیله ده چې تر دې دمه د ازادي رادیو سره اوسېدلی وي او زموږ خبرونې مو اورېدلې وي او غواړو چې د خبرونې په دې برخه کې اونیز پروګرام هم در واورو او تاسې اورېدو ته رابولم. د ګوړې اچار اونیز پروګرام دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، ژمی خو داسې تیر شو لکه هیڅ راغلی نه وي. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درانو حاضرینو او خوږو اوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنگولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنگولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلی توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلی توره ملنګه وپړخوې ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوي.
پوښتنه دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځنې ځنې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی. نه هم پوښتنه دې وکړه.
چټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
فوقانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمته ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباش شاباش، خاوره ده خاوره ده. چا چا کې ورته وکړه؟ لطور ملنگ خورنه و نره مننه چی زموک پتکره شوه شای پیدا کرد. طور ملنگ جایزه دیلان کم
که دیل قیمتی نوی ایلانه که چی بیا مغلب عذاب نکی.
موک ملنگ خورتا یو کیلو دو سرمینزل و اصل وطنی خواه را ورکو او مبارکی ورتوائی وقت اطوره ورکو که غواره تل مو وقتان تور پورا تازه و گن پاتیشی نو دو سر وطنی خواه را استعمال کهی. د پروګرام په دې برخه کې ولند پښتنه کوو او لند جواب غواړو. لومړی پښتنه، هغه څه شی دی چې تل مصروف او هیڅ کله چاته جواب نه ورکوي؟ څوک یې جواب وایي؟
زه جواب وایم.
ووایا.
هغه د جمهور رئیس ټلیفوني اړیکه ده چې د خلکو د شکایتونو اورېدلو لپاره یې ځانګړې کړې ده، خو تر اوسه هیچ چاته هم جواب نه دی ویلی.
جواب دې سل په سلو کې درست دی. صحیح دی. چک چکې جایزه مو یو رول وطنی ده تشناب کاغذ ده چه بیا بکن بل وقت پا کراره پسی راشی. بلا پختنه داده حقا چوک ده چه لازر غیر حضر دیلوی؟
زی وایم
وایا
دی ملی شورا زینه دای من غیر حضر غلی.
زواب ده سم ده ده جایزه مستحقشوی وپتا خواه وطن. جایزه ده ور اجنومه وطنی رانجه دی. که غواړی سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کوي. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅکله هم حقیقت ونشئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په دې برخه کې موږ یوه لنډه جمله لرو چې ګډون کوونکی به یې لس کرته ژر ژر پرته له کومې غلطۍ وایي. دغې برخې ته مخکې له مخکې یو تن ټاکل شوی دی. له ښاغلي قمبرګل قمبري نه هیله کوو چې سټیج ته راشي. قمبري صاحب،
دا دې زه راغلم.
قمبري صاحب تیار یې؟
هو تیار یم.
نو جمله داسې ده، د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازی هم ګډون کړی و. اوس نو دغه جمله ژر ژر لس کرته ووایه، بند نشي پکې.
ښه،
مهرباني وکړه.
د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازی هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازی هم ګډون کړی و. د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازی هم ګډون کړی و.
درنو ګډونوالو، قمبري صاحب خو یې بوتلو روغتون ته. ستاسو د دعا وګړه، دعا ورته وکړئ چې خدای روغ صورت ورکړي. او د خپرونې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو جواب لري، که چای جواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک جواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایي چې هغه کومه بلا ده چې اوه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
اوه
اشنا خوم نه ده چې دا به څه شی وي.
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده، خو
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی.
ولې حکومت؟
دوه رئیسان او څلور معاونین دي. شپږ، یو یې د رئیس خاص استازی دی. اووه، دا اووه یې سرونه. او اته وزیران، اته پښې، او اویا تنه مشاورین، اویا غوږونه.
چکچکې ورته وکړئ، ځواب یې سل په سلو کې سم دی. ستاسو جایزه به لږ وخت وغواړي، نو چې خفه نه شي.
ولې؟
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو. نو تر هغه به صبر وکړي، ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی.
په بهر کې اوسیدونکو خپلوانو ته د هر چا سترګې وي چې ډالر او یورو به یې ورته راوړي وي. د همدغسې وطن له راتلو مخبرو.
چی شی ورته راوړی؟
چی شی ورته راوړم؟
د خوراک شی اندر خیم، شی به ورته پخو کو؟
چی شی پخولای سي؟ پرته لشکنی او شوروا دی نور کله چی شی زده دی؟
ولی منی دی زده؟ الوان پخولای شم او سابم؟
نو دا شیان خو تیار په کور کې لرو، ورته پخه که هم وخسته او هم پالک و گندنه.
لیوانای کیگه ما چلکلی خونه در اغلی لوروپا را اغلی دی دی وروپا شیان ورته تیاره وم.
چو تیاره ولی سی ورته تیاره که نو لما نوری پختنه که
زی نشم تیاره ولی پا تای تیاره وم. پا بازار که پرته دی مرغی لپویو هر چه پیدا کیگی لاشه لکو مخو و تلی ورته راوله. پرون مازدگری پا تلویزون که دیو و تل اعلان وکه دست شیانی پخ کری و چی ما پا خوبم نولی دلی.
تا پا خوب که پرزه لکو تا اشکنی نور سلی دلی دی حسمی ما تبا کوا
زن تبا کیگه چی دالاری را کرا دی تا پیسه پا اماغ زای در کوا.
پرزه شوروات دودی موڑا و پا دی خلکو باور نست او خزی آخر بی پیو شامپو او جراب خلاصه کری.
چه پردای سرای ندهی بیا خود داشل کالا نو را غلی چه لیگ امراکی لدوزار دالارو کم نرا کهوی.
گورا گورا لرا خلاب دی خواگوی ما سر خیوا افغانی هم نسته پسی شیراورم دقشی ها نا
چه قیامت خو ندهی لچای قرس کم.
لچای بای قرس کم
ولی دوست آشنا نلری؟
در لو دل می خلاغونم تا خلاص کرد.
زه بلا می دور پسیشی چی لارزای راوری رای ورا لدودوی خوره لورست بده پا دی مخ پیو ویلم. تولی چو افغانی شوی؟
ای تبا دکرم تبا شل زر افغانی شوی دو شن نمونه دی چرت دکریو؟
لی تلوزونو می زکریو هر آورز داشبازی پخبرونه که پخوی
خطا بایم ده نمونو پر زای پخواز ده کریو ووز با مولی دوره پیسیت لی
زا خیریو سی چه طول شیان دی راولو طول روپای بدی زای پزای در کم مار خطا کیگا
دیل که چه لوروپا نا وگی را غلیو چه داسه ارس و تطل
وگی نو را غلی خوارو مزاور کرا پام دی نو چه ویلی دی دیز خوارا او میوه دیر خوان لری
خانو او اسمی اغا روپی را واخلا چه قردارانو تیه ورکم
کمی روپی؟
اغا ورور دی چه در کری؟
کلای را کری؟ اوز خوی داغ دو بوتال شامپو یو چکی سابون یو جور جرابی او یو دانه سرمیزی سات را ورائی و ویلی چه سنگ اروپا تا ورسیدم پیسی در ترا لیگم
ولی اوز در نکری؟
چه خبرایم؟ ویلی پیسی می لیگ را سر را ورائی وی
ساده خزی داغس میلمسا چه ما تا امره که نو ولا که او روپیم درکم داغا خوب دوم را مغزه کار که ای چه دا دول میلمسیا غریب خلق نشی کولای
سه خبر اوام ما ویل که میلمسیا سترگی اونیسی او روپی را کی
پراوانه ننگیر ناشنه برا برا کردی و او برخخیستون که او عبدالله سمدی، صادق سمیلغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوگمه، مسکا احساس، اوزه حسه اکمت کل منگزره اریکی نیسه نو دی پوزبکسونو شمیری مودادی کابل، چوارلس یاو یا، گندهار، دوویشت، خوست، یاو، کندز، یاو او جلالباد چلور
Sin kala nazar lena
زمان لے پر رنگ کے رخسار مخلق کل مار لینا اور مام مس کے بجڑا حسین کلا نظر لینا اور مام مس کے بجڑا حسین کلا نظر لینا میں